زما په فکر باندې خدا ښه پرېکړه نه ده، ځکه دی چې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به هغو نه نه وي، هغو نه تعلیم به نه وي کړی، د هغو نه پوهه به نه وي، د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه به پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه به وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبه نه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه وي. السلام علیکم.
السلام علیکم آزاد ریڈیو ټول اوریدونکو کارکون ته زړه کوم سلام علیکم. زه عبدالله جان زمین د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ فرهاد دشت پیغام شردم. نورور موږ درته ډېر د اوبو د کمی سره مخامخ یو. تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وضع سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرسته وکړي. خاص موږ غوښتنه دا ده چې د فرهاد بند موږ ته وتړي. وسلام به احترام
دا غه خلق دي شته به خوند کولې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرا کې وتا ته به پسرا کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریزلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي. او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نک. نن تعالی سونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایډ کالدارو سودا کړ د تعالی سونه در شاور اړولې دا چې خپل ولس سره سړی کی دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپل پاچی کوه په بیغامه کوه ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلق دی لونه وغه مې دښمن ته دی غوازی ورکی. نو دا شی ډیر مغرور خلق د ما بینه تل دی، یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ دی چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبان په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
دې کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شهیدلی یو.
دا د نثر او د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللو ښکاري.
شعر لرو
او مخولي ارزوګانې نیمه لوڅي نه په کور ایساري دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مخبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېرونی په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې له ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصله بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1988 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان درشتی د قتل فتوا ورکړه او د د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنی شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوی دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیشې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطانی آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه هم دا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وکاس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بل ورځ په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطانی آیات ډیر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعر د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای په خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډیر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په طول وتلو کفر ته وزي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهری معنا له مخې که چیرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بیرته تکرار کړه. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفه یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې و او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانو یې له کتاب پلورنځي او ګودامونو تر 500 زره بیلابل دوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او پکله کترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګون خبرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخواني افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان ورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو له لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستې او خای یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په دریو خبرو شوي کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوې اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لا سوب شي وحل وګوره. بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منست راغلی وي چې څوک خوان پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخه دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوه.
شاعر دې د سم منسوبي نه جوړي، شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، پس دا هغه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال ور باندې نال را مزلیږي، څوک له هم ورته وای او څوک سورته وای. نو او خیال لاس یې خو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې اسی بس خو صرف یو هیولا غوندې او ورو بیا یو خبر ورسره نشلی، بیا بل خبر ورسره نشلی، بیا بل نشلی، دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی. دا هم دغه څنګه ځان دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو تیرې دی او بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړی. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلې دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او او د واک هوس ته ځنګړې سوی دا درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه درخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي، بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکي او تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي؟ یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي؟ یا انسان ولي نه دي توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
وزدان کنه دا مثالی ټولنه چې راسي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دوی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاره وړي، هغو چې دی کړولی دي که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه تش ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کې سوسایټي ورته وایي چې هغه کې ستونزې نه وي او بس انسان هغه خپل یو آیډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړیږي.
ښه، مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څخه کوم چې ولې درته مخه، شاعر مجبور به چې بدا لاره بځي، شاعر کې دنونه یو فشار برابر باندې او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون سره راواخه کنه چې هغه چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا قوت په خوله کې کنه، نو دا آسماني قوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څخه وایستې کنه. نو دا هغه پس بیا ټول خلکو ته تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د بېده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمیږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه، چې دغه دغه چې خلک ګوري باغه خونو د تھیټر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډراما ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تھیټر سره ووتو چې ټریجډي به وکړل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوساوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سړی چې نو وژړی وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژړی نو دا وځي کنه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چ دی دا خوشی کرا ادام چا غم په ٹریجڈی او دا شیان چې په باپ په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وای کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غم کنه چې د تی ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړی چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف پر سره چې ما سره سمې چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په ځان شاعري ده دا خیال په ذهن کې راغلی وو او دا په دې راغلی وو په دا هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دا مشکلات چې دي دا د پر مخ بیا کنه مشکلات نه انسان بدریږي
شه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یو موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شته په دې کې یو خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کیسې دي په خپل ځای بچ دا یو کیسه وه لکه غزل کې شعرونه بیتونه نو غلس بیت ته یو بیت پکې وایم بس نو بس باندې کې بس دا یو متن کافی دی کنه او نظم بس سر تر پای وای هغه نظمونه چې اوږد نظمونه دی هغه د سره ته شنو کوي تر پای به وای دا بس دا یو کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا زمانی سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دی کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس او دا زی دی وکاتی بل بل دی هغه ځای وکاتی کنه نو دا چونکه دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونو دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
څه ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې دراوړي دي خو څه دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا زی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کوي شي رابل به کوي شي دا څه دا کیسې کټاری سره د کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا هغه او دا هغه چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بیله دنیا ده او نثر یو بیله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو او هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه ته دا ویل سم کنه لچې دا تاج محل جوړولو خو ډیرو معمارانو به خوبونه لیدلي کنه خو هغه د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش کوي کنه چې تار شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ششو محلات جوړ شوي دي په هغه کې ششو ډبرې لګېدلې دي نو شیان لګېدلې دي نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر او د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه بس شاعر دی هغه ته خبره راځي او خپل شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شو دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼه په اړه یو بل پرتنه ذهن ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه به څنګه ورته خپل کړله؟
کب دغه چې موږ تاسو دغه ویل سو چې دا چون چې موږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیک سپراتی دی دا د معرام یو نوې شی ورننوتلی دی کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه، هغه چې یو شی زیږي کنه نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر چې معرام نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرام شته، خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي، دا چې اوس ته وایه په دې کې دا الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشانچ په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی داستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولای شي لکه د اعظم خان د دریا نقل چې دی اوري، لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله د نثر د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي دا څه ارزښت لري، دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډراما رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقي انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه وي دا شی په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی دا ورسره ملګری شوی دی، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایې دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایې کنه، نو دا د چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت ته موږ هم په نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلې دي کنه دې رسې بنیادی شی دا غدي چې هغه استټیک ویلیو چې ورته وایي هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اول دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا داتلی چې په دې کې استټیک پلیجر چورته وای هغه جمالیاتی هیز چورته وای خون چورته وای هغه څومره دی، دا نو بیا
یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دي یو معیار ده د دوی هم ده چې به موږ تاسو از موږ ذکر کتون کې چې دي هغه پر دې باندې باسونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شېستا په دې کې لږ دي په دې کې ذات نو دا به دا هغه خلکو د تلولو ده شاعر په دې شیانو ډیر نه پوهیږي ما چا تول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چې هغه په دې نه پوهیږي دا زول نه گزاریږي تابل چروان کې دی ویل گزارېش دا توازن دا واه په دې دی نه پوهیږي خو بس دا چلولې دا چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعری دا عاشقو کنه سایکل دی چلووي اوس دا نور کسي چې دی هغه به چې په دا خبرو پوهیږي هغه به نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایشت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخ کې سره و
اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کی داز میخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی اسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کی داز میخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ويرو بلادار د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هواس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا لخاورو ټولولی د غرزنګ له هډوک ماتو قرار ستړي د غرزنګ له هډوک ماتو قرار ستړي هر سکون د خوځیدو پاپۍ نیولې تور مخام د دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چی پدی کی خپل واقعي انسان ته وې چی پدی کی خپل واقعي انسان ته وې چی پدی کی خپل واقعي انسان ته وې زا آزادي چی پکوما مخسخه زا آزادي چی پکوما مخا زغلي
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هلی کتاب کې چاپ شوې ده. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې پلندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون لارې خلک اخیستل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د دې مقبره د رغولو د شمنه ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست لرغونی کلا د بیا رغونې چارې په هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لمړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانۍ په لګښت د 3 میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی شو کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټه وکړل د غزې د جوړولو لپاره چې دا ولې ورغې یو حالت پاتې شوی دی. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د دغه سې خو دا کار بیرته درېدلی وو نو دغه د پاره د مبلین صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نه چې کوم دغه سې یو حالت کې یغه چې جوړ شي مخکې مستوی چې تای د لیکلې به نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ای بي دی وی زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو بخپل واس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غول کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 سپنوم یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه می د عبیدو ټاکلی دی ورته چې به څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د ډیر څخه خلاصیدای نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیا سره خپل وو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبي دا د ټول افغانستان ملت حق دی دا د یو مشترک هویت او تاریخ دی یو ملک مشترک استمنی ده باید د جن سړي لري وو سیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه ځای دی غصبي نو دی پر کلک هوډ لرو ان شاء الله چاته ځبې جزاور نکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونه ته ځان نه جکې خپلای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي
په عین وخت کې د کندهار وسیدونکو د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولی او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول شي
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی ځکه د ازمر تاریخ هم په خلک باندې پیژندل کیږي د میرویس خان کا مچا بابا نازوانا کوم کندهار شپې ژوند کیږي په امدی خلکو دی هکې اولیت هم باید ته ورک وسی چې دا ورغول سي ځکه سې لانیانه دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري
زرغونه نه چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها هوښیار شزبلل کیږي د یو لسوه څلور بیا او یو لسوه شپږاتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه د غې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د غ مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبره د بیا رغونی اجمنه کړي و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبره د بیا رغونی چاري وزن لیدي
پر اپور کې مو واوریدل چې د زرغونیانه مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په یو لسو څلور ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه په غونډ کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی ل شار دی والونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې شون کوي هغه په څنګه له دشمنه ساتي بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله بیا د خندقونو او دیوالونو ودان نشو د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم شدی
عاشقی صفه حسی رنگ پایمان